جانې ستړمسه د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه مو یو ساعت خبری خبرونه ده. په دې یو ساعت کې بیا هم د افغانستان او سیمه پر حالات او رپورټونه لرو. د خبرونه په پیل کې به خبرونه واوري. په مکرې دې ساعت ته مهمه خبرونه سرخطه د پاکستان د پوز ویاند په ازره ولسوالی کې د خپل یو هلیکوپټر د سقوط خبر تایید کړی او وایي چې د افغانستان پوځ په افغانستان کې د ناټو قومندان د همکاري ژمنه ورسره کړې ده. د افغانستان کې د امریکا او ناټو لوی قومندان جنرال جان نیکولسن کندهار ته تللی و او د لوی کندهار حوزې پر امنیتي خبرې کړې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اسلامي دولت په نوم د وسوالې ډلې پر ضد د دې هیواد او د نړیوال ائتلاف مبارزه د پام وړ وبلله او په مصر کې پوځ وایي چې په سینا کې د داعش یو لوی قومندان وژلی دی. پوره خبرونه واورئ. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي چې د دوی یو هلیکوپټر په لوګر کې پازر ولسوالۍ کې سقوط کړی دی. په کابل کې د پاکستان د سفارت ویندوی اختر منیر پرون څرګنده کړه چې دا می ولس هلیکوپټر د بیرنی ناستې پر مهال راغورځېدلی دی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د پوځ ویندوی جنرال اسیم بجوا پر ټویټر لیکلي چې د دوی یو هلیکوپټر د ازبکستان لارې روسیې ته په لاره کې د لوګر پازر ولسوالۍ کې سقوط وکړ. د بجوا په وینا د پاکستان د پوځ لوی جنرال راحیل شریف د هلیکوپټر د سقوط په اړه د ناټو او امریکایي ځواکونو د لوی قومندان جنرال جان نیکولسن سره خبرې کړې دي. د بجوا په وینا د افغانستان اردو او جنرال نیکولسن ډاډ ورکړی چې د هلیکوپټر د عملیې په پیدا کولو او ژغورلو کې به کومک ورسره کوي. د پاکستان ورځپاڼې ډان ویلي چې د پنجاب د حکومت میولس هلیکوپټر کورمی ایجنسۍ ته نږدې په ازره کې په داسې سیمه کې لویدلی چې د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. په دې هلیکوپټر کې د یوه روسي لارښود په ګډون لږ تر لږه ودنه سپارو او داسې ویر ده چې ټول به وسلوالو طالبانو نیولي وي او هلیکوپټر یې سوځولی دی. وروسته پر دې مسله په خبرونه کې رپورت هم اوریدلی سي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو د خواوو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن پر وسلوالو طالبانو یو بیا غږ وکړ چې د جګړې لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای سي. جنرال نیکولسن پرون کندهار ته ولاړ او د لوی کندهار حوزې له استازو او یو شمېر حکومتي چارواکو سره د ټولې سیمې پر امنیت خبرې وکړې. نیکولسن په خبري غونډه کې پرون وویل
I hope that the Taliban are beginning to realize that they cannot win this war militarily.
دوی وایي زه هیله لرم چې طالبان بلاخره په دې خبره پوه سي چې جګړه له پوځي لارې نشي ګټلی. کندهار ته په دې سفر کې له جنرال نیکولسن سره د افغانستان د ملي دفاع او کورنیو چارو وزیران هم ملګري وو. دواړو وزیرانو په کندهار کې او د لوی کندهار په حوزه کې پر ولسونو غږ کړی دی چې د امنیتي ځواکونو ملاتړ دې وکړي. په خوست کې امنیتي چارواکي وایي چې پرون په مټه چینه سیمه کې له چاودیدونکو موادو یو ډک موټر نیول شوی دی. د خوست امنیه قومندان مل پاسوال فیض الله غیرت پرون ازادي رادیو ته وویل چې دا موټر په خوست ښار کې د حمله لپاره سیمته استول شوی و.
ملي امن د کشفی اطلاع په اساس چې دښمن غواړي چې په خوست ښار کې یو موټر بم حمله ترسره کړي نو الحمدلله زمونږ از وکونه په دوت ونیدل چې دغه موټر بم لاس ته راوړي او خونسای کړي.
او د پاریس پولیسو ته پرون د تیارسي امر وسو او د یو افغان کډوال لخوا په فرانسه کې د یوې احتمالي ترورستي حملې په اړه رپورټونه خپاره سوه. د رپورټونو پر اساس د دې افغان عکس د فرانسې امنیتي ادارو ته استول شوی دی. د فرانسې د پولیسو ځینو سرچینو ویلي دي چې د افغان کډوال چې نوم یې نه دی اخیستل سوی غوښتل په پاریس ښار کې حمله وکړي. د دې وګړي د موندلو لپاره اوس مهال د پلټنې عملیات روان دي. د میشو نیوز په نوم فرانسوي رسنۍ رپورټ ورکړی چې یاد شوی افغان له دوو میاشتو راهیسې په فرانسه کې میشت و. د فرانسې په نیز ښار کې د لارۍ په وسیله په یوه حمله کې په وروستیو کې د څلور اتیا کسانو له وژل کېدو سره چې یو تونسي وګړی کړی وه په دې هیواد کې د زیات شمیر بهرنیانو او پناه غوښتونکو دوسیې راسپړل شوي دي او په اړه یې څېړنې کېږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد د امریکا او نړیوال ائتلاف مبارزه د پام وړ وبلله خو ویلي دي چې د داعش د غړو غلچکي بریدونه به جاري وي. ولسمشر اوباما پرون وویل زه خوشحال یم چې په عراق او سوریه کې د دې ډلې پر ضد پرمختګ شوی خو موږ لا هم د موصول او رقعه ښارونو ازادولو ته ډېر واټن لرو. دغه دواړه ښارونه به عراق او سوریه کې د داعش اصلي پناه ځایونه وي. ولسمشر اوباما ویلی د دای شبکه د امریکا په پرتله په اروپا کې ډیره فعاله ده، خو ټینګار یې وکړ چې په امریکا کې هم ځینې شبکې سته چې د فعالېدو امکان یې لري نه دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي په سوریه کې د افراطي ډلو پر ضد په مبارزه کې د روسیې پر همکارۍ پر حساب کولو شک لري، خو غور ورباندې کولای شي. ولسمشر اوباما پرون د امریکا په دفاع وزارت کې خبریالانو ته وویل امریکا له روسیې سره ګډو هڅو ته تیار ده، خو څو په سوریه کې د القاعده او داعش پر ضد زموږ فعالیت لا پیاوړی شي. خو د ولسمشر اوباما په وینا روسیه د ډیرو ضروري کامونو په پورته کولو کې ناکامه شوې او په سیمه کې د وضعیت خرابېدو ته په اشاره ټینګار وکړ چې روسیه باید په دې برخه کې خپل جدیت څرګند کړي. د مصر پوځ پرون وویل چې د دې هیواد په سینا سیمه کې د داعش یو قومندان چې د دعا الانصاري په نوم پیژندل سوی و ووژل سو. د مصر د پوځ خبر پاڼه وایي چې انصاري او نور شپږ څلوېښت وسلوال د سینا په عریض ښار کې په هوایي حمله کې وژل شوي دي. په سینا کې د دې وسلوالو سرچینو تر اوسه دا خبر نه دی تایید کړی. د مصر دغه ټاپو وزمه له اسرائیل، غزې او د سویس له کانال سره نښتې پرته ده. او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما دا انتقادونه رد کړل چې وایي ادارې په ایران کې د بندي امریکایانو د خوشي کولو لپاره تهران ته $400 میلیونه تاوان ورکړی دی. ولسمشر اوباما پرون په پینټاګون کې خبریالانو ته وویل چې حکومت یې داسې ناوړه معامله نه ده کړې او ټینګار یې وکړ چې له ایران سره تر اټومي موافقې وروسته هغه هیواد ته د $400 میلیونه ورکول او د 1.3 میلیارد ډالرو ګټه چې وروسته به ایران ته ورکول سي په جنوري کې یو اعلان سوی خبر و. اوباما ویل دا کوم راز نه و او موږ یې په بشپړ ډول په اړه څرګندې خبرې کړې دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په بونس آیرس کې خبریالانو ته وویل چې دا د دوی د حکومت پالیسي نه ده چې یو هیواد یا کومې ډلې ته باج ورکړي.
The United States of America does not pay ransom and does not negotiate ransom.
دا وایي د امریکا متحده ایالات د خپلو وګړو د خوشی کولو په بدل کې تاوانونه نه ورکوي او له هیڅ هیواد سره د تاوانونو په اړه خبرې نه کوي. موږ دا کار نه پخوا کله کړی او نه اوس کوو. دا زموږ پالیسی یا تګلار نه ده.
او د کوسوو د پارلمان په ودانۍ کې د چاودیدونکو موادو له امله چاودنه شوې ده، خو چاته یې زیان نه دی رسولی. د کوسوو مطبوعاتو ویلي دي چې دوو په موټر سایکلو سپرو کسانو په سیمه کې د تیریدو پر مهال د پارلمان پر ودانۍ باندې لاسي بمونه ورغورځولي دي. د کوسوو د پارلمان شاوخوا سیمه کلا بند سوې ده. ساعت 8:03 دي. نن د جمعې ورځ ده. د اسد د میاشتې 15مه ده. د 1495 هجری المریز کال او د 2014 میلادي کال د اگست میاشتې 15 نیټه ده. د خبرونه مو تر نو بجو ده. په خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې او په سیمه کې څه تیریږي. په کابل کې د پاکستان سفارت او د پاکستان پاوډ تایید کړی دی چې یو هیلیکوپټر یې د لوګر په ازر ولسوالۍ کې راغورځېدلی دی. په دې اړه ځینې نقیز رپورټونه خپاره شوي دي، خو په دې خپرونه کې به تاسو د پاکستانی چارواکو او د ازرې د خلکو له استازو سره د خبرو په استناد د ازادي راډیو رپورټ واورئ. په همدې خپرونه کې به په افغانستان کې د آزادو مطبوعاتو د ملاتړ د ادارې نای د چارواکو له څرګندونو خبر شي چې په افغانستان کې پر سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو او په عمومي ډول په مطبوعاتو باندې د بندیزونو پر ضد خبرې کړې دي. په همدې خبرونه کې به واوري چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی به د انتخاباتو د اصلاحاتو لپاره یو ار بیا اقدام وکړي. او په همدې خبرونه کې ډیر وخت د ډرامې لپاره ځانګړې شوې دی. یو زر ژغونه او یو کلی ډرامه به په همدې خبرونه کې واوري. په کابل کې د پاکستان سفارت ویلي چې د پاکستان یو هلیکوپټر په لوګر کې په ازره ولسوالۍ کې سقوط کړی دی. د پاکستان د پوځ ویندوی دا خبر تایید کړی او ویلي دی چې د دوی د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف په دې اړه په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو له لوی قومندان جنرال جان نیکولسن سره خبرې کړې دي او ډاډ یې اخیستی دی چې د هلیکوپټر د عملې په ژغورلو کې به مرسته ورسره کوي. دوی ویلي چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت سره یې خبرې کړې دي، خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه په زغرده څه نه دي ویلي. احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
په کابل کې د پاکستان سفارت پرون خبر ورکړ چې یو پاکستانی هلیکوپټر په لوګر ولایت کې نسکوره شوې ده. فرانس پریس خبری آژانس په کابل کې د پاکستان د سفارت د ویندوی اختر منیر له قوله لیکي چې نوموړی وایي د پنجاب ایالت اړوند د می ولس هلیکوپټر د ترمیم لپاره روسیې ته روانه وه. منیر وایي چې همدې الوتکې په لوګر کې بیړنۍ ناسته کړې ده او د دې الوتکې د عملې چې پاکستاني اتباع دي برخلیک نه دی معلوم. رویټرز خبری آژانس د پاکستان د یو پوځي مقام له قوله لیکي چې نوموړی وایي د پاکستان می ولس ترانسپورتي هلیکوپټر د ترمیم لپاره له پېښور څخه ازبکستان ته روانه وه او د تخنیکي عارضې له کبله یې په لوګر کې بیړنۍ ناسته کوله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا هم پرون وویل دا د پنجاب د ایالتي حکومت اړوند هلیکوپټر و، خو د عملي شمیر یې د اووه تنه یاد کړ او ویل چې برخلیک یې تر دې دمه نه دی معلوم. ښاغلي زکریا زیاته کړه افغان چارواکو ډاډ ورکړی چې د دې پیښې په اړه به څېړنه وکړي او د پاکستاني اتباعو ځای به معلوم کړي. د لوګر د والی ویان سلیم صالح ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانی هلیکوپټر نه د ویشتل شوې بلکې د تخنیکي ستونزو له کبله بیړنۍ ناستې ته مجبوره شوې. صالح زیاته کړه چې د دې هلیکوپټر عمله ټول پاکستاني اتباع دي او طالبانو نیولي. خو په ولسی جرګه کې د لوګر د خلکو استازي انجینیر صاحب خان ازادي راډیو ته وویل له دوو پاکستاني هلیکوپټرو څخه یوې په ازرې ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته کړې او عمله یې د طالبانو لخوا برمته شوې دي. د صاحب خان په وینا دواړه هلیکوپټر له پنجاب څخه الوتې وې، پاکستانیان پکې وو او د بیړنۍ ناستې پر مهال کله چې ډزې پرې وشوې پر طالبانو یې متقابلې ډزې کړې دي.
یوه تیاره ناسته وه او بله یې په سر باندې ګرځېده. په دې وخت کې طالبان چې خبر شوي دي نو په تیارې باندې ډزې وکړلې. یوه تیاره وتښتېدله، دویم به وروسته بیا په دې راکټ ډزې پرې وکړلې. دو طرفه ډزې وشوې، البته د طالبانو نه هم یو کس زخمي ده داسې ویل کېږي، او د هغوی نه یو کس مړ ده او د طالبانو په تصرف کې دي.
د پنجاب یو ایالتي مقام د نوم نه اخیستو په شرط فرانس پریس خبری آژانس ته ویلي چې د دې هلیکوپټر د عملې د برخلیک په اړه هیڅ راز معلومات نشته. د افغانستان دفاع وزارت پیښه تایید کړې ده، خو د دفاع وزارت ویان دولت وزیري له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه.
د احمد تکل په رپورټ کې مو د لوګر پازره ولسوالۍ کې د پاکستان د پوځ د یو هلیکوپټر د سقوط په اړه واورېدل. له پکتیا را سره زموږ خبریال داود تپان د ټلیفون په لاین کې دی. تپان صاحب، په دې اړه څه تازه معلومات راغونډ کړي دي او درسره شریک به یې کړي؟ داود تپان صاحب، تاسې نور څه نوي معلومات لري؟
مننه. لکه څنګه چې په راپورونو کې اوریدل کېږي، دغه دوه هلیکوپټرونه چې تېره ورځ ناوخته د یوې په ازره کې بیړنۍ ناسته کړې او بېرته تښتېدلې، په دې کې سواره کسان د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې. سپاره اووه تنه وو چې یو وروستی کیانوف نومېږي او شپږ یې پاکستاني جنرالان دي. داسې ویلې کېږي چې په سیمه کې د ولایتي شورا وکیل او پخوانی رئیس عبدالولی عملته په ازره کې دی. پخوا د کوم کار دپاره تللی و، دی د نږدې نه هغه سیمه څاري. موږ سره چې کوم معلومات شریک کړي، دی وایي چې په دغه هلیکوپټرونو کې، په دغه نیول شوي هلیکوپټر کې چې څومره برمته شوي کسان وسلوال لاسته ورغلي، په دې کې د پاکستان تبا میجر صفدر، کرنل صفدر، داود ناصر، افسر شفیق او یو روسی کیانوف د سی بی ډی سره یو سټلایټ ټلیفون او ځینې نور مهم وسایل هم موجود وو. د دې په خبره چې په سیمه کې دوی څومره معلومات لاس ته راوړي یا نږدې نه سیمه څاري، وخت په وخت هغه معلومات له موږ سره شریکوي. او دی وایي دا خبره د لوګر دیوالی ویان سلیم صالح هم تایید کړې ده چې په لوګر کې هلیکوپټر بیړنۍ ناسته کړې او هغه شته عمله ټوله وسلوال طالبان له ځان سره برمته کړی دي. خو دا نه ده معلومه تر اوسه پورې هیڅ سرچینه دا نه وایي چې وسلوال طالبان دغه کسان چیرته بولي. خو پخوا تر دې یعنی پروسه کال هم یو ځل دا ډول پاکستانی هلیکوپتر چې بیړنۍ ناسته په اجره کې کړې وه هغه هلیکوپتر هم وسلوال طالبان ویجاړ کړی وو او برمته شوي کسان یې ځان سره بولي وو. بلې پرسته جان.
بلې تپان صاحب، طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او دغه معلومات چې تاسو ورکړو دا رسمي سرچینو هم نه دي تایید کړي کنه؟ لکه د افغانستان حکومت او ملي دفاع وزارت.
عبدالولی وکیل یوازې دا خبره تاییدوي او سلیم صالح دا خبره تاییدوي چې هلیکوپتر بیړنۍ ناسته کړې دی. ډګر دیوالي ویان هغه دا خبر کوي چې بیړنۍ ناسته یې کړې وه، عمله یې وسلوالو طالبانو له ځان سره بولې ده. عبدالولی وکیل په سیمه کې خپل اعمال ته دی او دا خبره کوي چې دوی د هلیکوپتر په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. حاضرې د سپین جومات شاوخوا سیمو کې بیړنۍ ناسته کړې وه، هملته په راکټ ویشتل شوی و، هلیکوپتر ور اخیستی او هلیکوپتر بیرته پاکستان خاورې ته وښتل دی. خو دا یې نه دي ویلي چې په دې کې دغه نیول شوې عمله چېرته وړل شوې ده. د معلوماتو له مخې دا ام آی ولس هلیکوپتر ده چې په سیمه کې هغه ټوټې پاتې شوې دي او هملته لیدل کېږي. بلې پرشته
ډېره زیاته مننه داود تپان صاحب. اوریدونکو، تاسو له پکتیا د ازادي راډیو د خبریال محمد داود تپان څرګندونې واورېدې. د پاکستان د پوځ ویندوی عاصم بجوا ویلي دي چې د دوی هلیکوپتر چې یو روسۍ لارښود هم پکې سپور و روسیې ته د ترمیم لپاره روان و چې هلته یې سقوط کړی دی. د ازادي راډیو زیاتو اوریدونکو د افغان بیسیم پر اته سوه اتلس شمېره باندې پیغامونه راستولي دي چې د دغو ټولو ویل خو وخت غواړي، خو د ځینې اوریدونکو نمونه به ووایو چې ولی جان له غزنی څخه او یو بل اوریدونکی عبدالباري د ورزګان څخه، عبدالاکبر له ودایز ځای چې نه دی معلوم، او ډیرو اوریدونکو عمومي فکر دا دی چې کېدای سي د هلیکوپټر به په افغانستان کې وسلوالو ډلو ته وسلې لېږدولې یا به نور مهمات ورته لېږدول، او عمومي نظر دا دی چې د افغانستان حکومت باید پر دې باندې تحقیق وکړي ځکه دا د افغانستان پر هوایي حریم باندې یو تیری ګڼل کېدلای سي. که چیرې د افغانستان د اردو سره مخکې له مخکې د دغو هلیکوپټرو د پرواز په اړه خبرې نه وي سوي، خو دا د اوریدونکو خپل نظر دی. ازادي راډیو پر دې څه نظر نه لري. زیاتو اوریدونکو پر اته سوه اتلس شمېره باندې د افغان بیسیم د هلمند د امنیتي وضعیت په اړه پوښتنه کړې ده. په څو ثانیو کې ورځو خپل خبریال ته هلمند ته.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو محترم اوریدونکو، د خبرونه مو تر نو بجو ده نیم ساعت د خبرونه د ډرامې لپاره ځانګړی سوې نو په تمه یو سي. هلمند توردو د ازادي راډیو وی اوریدونکو هيله قریشي له افغان بیسیم پر اتر سوا اتلس شمیره باندې لیکلی دی چې د هلمند چاینجیر سیمه اوس د جنگ میدان دی، او هغه دوه لارې چې خلاص دي لتیرو دوه خلاص وي هغه لتیرو دوه ورځو رئیس بند دي او خلکو ته غټه ستونزه جوړه کړې ده. له هلمند را سره د ازادي راډیو خبريال محمد الیاس دایی د ټلیفون په لار کې دی، په لاین کې دی. نو دایی صاحب، اوس په هلمند کې تاسو خپل لشکرګاه کې، نو وضعیت څنګه دی د چانجیر سیمه څنګه سو، او په عمومي ډول په نادری ولسوالۍ کې عملیات څنګه دي او وضعیت امنیت څنګه دی؟
بلشته جان سلامونه تاسو اوریدونکو ته. تاسو معلومه ده چې اوریدونکو ته معلومه ده چې نادری په خاص ډول د چانجیر سیمه یو خونړی ورځ تیر کړل. هلته ډېرې سختې جګړې وشوې، هوایي بمبارونه مو سوما. هغه معلومات چې موږ د تیرې شپې وروسته سهار راټول کړي دي هغه دا دی چې په نادالي کې په خاص ډول په چانجیر کې چې د جنګ میدان و تېره ورځ هېڅ نوه جګړه نه ده سوې. افغان ځواکونه توانېدلي دي چې بېرته د چانجیر جنوبي کلي ته، هغه دورایي ته چې د باباجي او د چانجیر خوړ ته دي، ځان ورسوي. او د نادالي د ټولنیز شورا ځینو سرچینو په خاص ډول د نادالي د اوسېدونکو ځینو سرچینو موږ ته ویلي دي چې وسلوالو د تېرې ورځې په بمبار کې ډېر درانه تلفات اخیستي دي، ترلاسه کړي دي. دا خاطر و چې هغوی تېره شپه په چانجیر کې ونه توانېدل چې نور هم جګړه پر مخ یوسي. دا چې نن د ورځې په اوږدو کې به څه پېښېږي دا د اټکل وړ نه ده. تا تېره شپه نسبت په ټول نه ده، لیکن آرامه شپه وه، جګړه نه ده.
دایي صاحب، له لشکرګاه ښاره تر چانجیر ته دغه جنوبي سیمې چې اوس تاویل بېرته نیول سوې ده، په موټر کې څومره لار ده؟
دا د بولان له سیمې 10 کیلومتره د بولان ته د لشکرګاه د ښار ته زړه نه چې یو ځل بخبر لویدیز باندې بولان ته تقریبا 5 کیلومتره د هغه ځای نه چې د مرجی او د چانجیر دورایي پیل کېږي لوهیم شته، او بیا تر دغه کلي پورې تر دغه دورایي پورې چې افغان ځواکونه تېر ماښام بیا تللي دي 10 کیلومتره ده. خو تېره ورځ په ځینو مواردو کې دا جګړه بېخي لشکرګاه ته په 6 کیلومترو کې رانږدې شوله، اما تېره شپه افغان ځواکونه بېرته وتوانېدل چې دا جګړه تقریبا 4 کیلومتره بیرته شاته بوځي او په ځینو سیمو کې 10 کیلومتره ته ورسېږي.
نو که یوه کورنۍ غواړي چې د چانجیر له سیمې څخه راوتښتي لشکرګاه ته، دوی به په لاره کې څونه مزل کوي؟ یعنی څونه موټر به د موټر څونه لاره ده؟ دوی مجبور دي چې څومره وخت تیر کړي چې یو امن ځای ته ځان ورسوي؟
دا 10 کیلومتره ډمبر شوې هایوې لاره ده، او اوس فعلا درې ځایه چې تېره ورځ او وړمه شپه وسوالو پرې کړی ده دا ډمبر، نو خلک پرې تګ راتګ نه شي کولی. ولې خامه لاره ده، بشران لاره ده. تېره ورځ موږ ولیدل چې اکثره کورنۍ د چانجیر نه پر پښو په دغه 10 کیلومتره لاره کې راغلي وه، ځکه د موټرو تګ راتګ او د وسایلو تګ راتګ بېخي بالکل په ټپه ولاړ و. چا چې کوم وسایل درلودل د هغونو په استفادې موټرسایکل و، رخشه وه، یا موټر درلودی، ځانونه راوویستل. اما ډېر فامیلونه پر پښو راووتل. خو د اوس دپاره چون په چانجیر کې وسوال کله چې په کلي ننوځي په ځینو کوڅو سړکونو لارو کې مینونه ایږدي او خلکو ته خبر ورکوي چې تاسو نور که وتلي نه یاست، موځي د کورو څخه موږ مینونه ایږدي. نو دا به اسانه نه وي چې موږ اورېدونکو ته ووایو چې دوی کولی شي د چانجیر نه وتښتي راووځي، ځکه امکان لري ور بیا د جنګ میدان بدل شي دا سیمه. نو تا په سیمه کې ډېرې کورنۍ نه دي پاتې شوي، خو هغه کورنۍ چې بندې پاتې دي هغوی اوس هم په هغه بند وضعیت کې دي، او ډېر حرکت یا ګرد را ګرځېدل دا داسې عمل نه شي کولی.
ډېر اوریدونکي له دغه سیمې څخه لیکي چې هلته د خوراکي موادو کمبود دی، او خلک خوراک او دوا او دغو عاجلو مرستو ته اړتیا لري. دلته په لشکرګاه کې وضعیت څنګه دی؟ تاسو خبرونه په ښار کې وګرځېداست؟
په لشکرګاه کې وضعیت عادي دی، اما کله چې د چانجیر جګړه دومره سخته سوله چې د لویو وسلو د استعمال غوښتنې لشکرګاه ته رسېدل، نو ډېرو خلکو ته سوالونه و چې دا جګړه به لشکرګاه ته څومره نږدې، څومره به کمربند کوي، او څومره به لشکرګاه خوندي وي. اما دولتي چارواکو خاطر ډېر من دوالي وایند عمر ځواک ول چې د لشکرګاه ګارنیزون چې په دې وروستیو کې جوړ شوی موږ راپور پر درلودی ډېر فعال دی، او د لشکرګاه اوسېدونکو ته ډاډ ورکړ چې کله به جګړه د لشکرګاه تر ښار راونه رسېږي د ده ژمنه چې ده وکړه داسې معلومېږي چې افغان ځواکونه رښتیا هم د یو پروګرام له مخې تېره شپه بېرته د چانجیر سیمې ته راتللي. په لشکرګاه کې وضعیت عادي دی، اما په چانجیر او په نادالي کې چې وضعیت جنګي دی، ناامني ده، او په ډېرو سیمو کې ماینونه کرل شوي دي. رښتیا به هم خلک د کروندو نه بېل شوي دي، دوکانونه خو یو مخ تړلي دي، کاروبار په ټپه ولاړ دی. طبعا به د خوراکي توکو د اوبوباتو او ترکاریو او خاص ډول د پاکو اوبو مسله چې اکثره ځایونو کې په کوڅو کې بمبې ول شوي دي، برمې ول شوي دي، خلکو به راکاږي. د دې د مشکل تر به خلک طبعا مخ شي، ځکه تر اوسه د جګړې هیبت هلته پروت دی، او هغه ورانۍ چې تېره ورځ رامنځته شوي دي هغه به زه فکر کوم د ټولو خلکو په ذهن کې وي، او دوی به زړه شنه کړي چې د کورو ووځي.
په هلمند کې فصلونه اخیستل شوي دي، یعنی غنم یا نور مواد چې خلک هلته زیات کړي؟
غنم ساج کال چون دا د جګړې پاتل یو څه وختي اعلان شو، لږ نه وخت اعلان شو د کوکنارو د نیش په خاطر، نو ځکه د غنم هم پاتل هم په بار کې ونیوي. اما په یو شمېر سیمو کې لکه ناکل آباد چې تقریبا 25 ورځې مخکې یا یوه میاشت مخکې په کې جګړې پیل شوې دي، د ځینو خلکو درمندونه وسوځېدل، موټر شکایتونه هم وکړل. اما په دغه سیمو کې چې اوس پیلن جګړه پیل شوې ده، سخته جګړه روانه ده، خلکو خپل فصلونه اخیستي دي. ولې نور کرل شوي فصلونه چې هغه لوبیا کېدای شي، ماش کېدای شي، یا کالکې پخته کېدای شي، او یا جواری کېدلی شي، هغه شاید د دغه وروستیو جګړو له امله هم د وسلو د استعمال له خاطر زیانمن شي،
او هم د وبود نه رسیدو لامل ځان من چا ماته ټول دوه وخت لا پروسه نه دی پروسه تازه کړم تی دی او شاید حاصل تم نه رسیدي.
ډیر زیاته مننه الیاس دایی اوریدونکو تاسو په لشکرګه کې زموږ د خبريال الیاس دایی څرګندونی واوریدې چې په نادلي کې د جګړې ورستۍ حال درکړ. ازادي رادیو اوري تاسو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې روان وضعیت څخه معلومات ورکو.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
ازادي رادیو پر پاڼه باندې تاسو کولای شئ چې د ټولو مطالبو چې د رادیو څخه خبرو تفصیل بیرته ترلاسه کړئ. که پر فیسبوک یا پر ټویټر یاست نو ازادي رادیو ډیر اسانه پر فیسبوک او پر ټویټر باندې پیدا کولای شئ. یو ځان له هغو معلوماتو چې په رادیو کې خپریږي خبر کړئ او له خپلو دوستانو سره یې شریک کړئ. په افغانستان کې د اسادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای په رسنیو د محدودیت او د بیان د ازادۍ پر قانون د تیری له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. د ازادي رادیو خبریال خان محمد سیند د نای د چارواکو د دغو اندېښنو نور جزئیات وړاندې کوي.
په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ اداره نای د دولت لخوا پر رسنیو د هر ډول محدودیتونو وضع کول د قانون خلاف ګڼي او د دغو محدودیتونو د مخنیوي لپاره د جمهوری ریاست پر اقداماتو تاکید کوي. د نای د مؤسسې اجرایی رئیس صدیق الله توحیدی د پنجشنبه په ورځ د ټولنیزو رسنیو د ونې د پای پر مهال په کابل کې خبریالانو ته وویل د چارو ادارې د ملي شورا په غوښتنه د اطلاعاتو او فرهنګ او مخابراتو وزارتونو ته ویلي چې پر رسنیو د محدودیتونه وضع کړي.
په ولسی جرګه کې د خلکو ځینو استازو د یو مکتوب په اساس د چارو د ادارې له لارې له جمهور ریاست څخه غوښتنه کړې چې فیسبوک دې محدود شي او یا د ادارې د مخابراتو وزارت ته مکتوب استولی دی. دا عمل د قانون خلاف دی ځکه چې په قانون کې د بیان ازادي راغلې ده.
له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې په وینا حکومت په وروستیو کې داسې هڅې پیل کړي چې پر ټولنیزو رسنیو اخلاقي کوډونه وضع کړي. د نای مسؤلین وای دا کار د بیان د ازادۍ او د اساسي قانون د سلور دیرشمې ماده خلاف ده. جمهوری ریاست په دې اړه څه ونه ویل خو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت ویاند یاسین سمیم وای چې دوی تر اوسه په دې تړاو د چارو له ادارې څخه کوم مکتوب نه دی ترلاسه کړی. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نشراتي مرستیاله مژگان مصطفوي هم په دې اړه ورته نظر لري. مرمن مصطفوی وای چې قومي تعصبونه او ملي وحدت ته زیان رسول د افغانستان خلکو او حکومت ته د منلو نه دي او دا کار یو جرم ده.
اگر توهین صورت میگیره، اگر مسائل صورت میگیره که اینا وحدت جامعه را صدمه میزنه و
داوی که پکس پکاوه وشی او یا داسې کار وشی چې د ټولنې یووالي ته زیان رسوي دا یو جرم ده. له خبریالانو هیله ده چې د اخلاقي معیارونو په مراعاتولو کې له موږ سره مرسته وکړي سو ټولنیزې شبکې قوي شي او موږ په هیواد کې قانونمند شبکې ولرو.
شبکه های اجتماعي قانونمند داشته باشیم.
پر ټولنیزو رسنیو د محدودیتونو پر لګولو انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د معلوماتو له مخې د خبریالانو اخلاقي اصولنامه د نای او د خبریالانو د فدراسیون د استازو په حضور کې تیره اونۍ تدوین شوې ده. د اطلاعات و فرهنگ د وزارت مسئولین وای چې د همدې بنسټ د غوښتنې له مخې د دغه اصولنامې یوه ماده د ژورنالیستیکي اخلاقو پر خلاف د هر ډول مسایلو پر مخنیوي ټینګار کوي. په ورته وخت کې نای وای اخلاقي محدودیتونه له فکري محدودیتونو څخه جلا دي او د اطلاعات و فرهنگ د وزارت دنده ده چې د هغو ټولنیزو شبکو پر وړاندې لازم اقدامات وکړي چې د خلکو سپکاوی کوي او قومي او ژبنیو تعصبونو ته لمن وهي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
اوریدونکو عبدالباری ظاهری له هلمند د کې د افغانستان مرکزی حکومت هیله لري چې د هلمند امنیت ته پام وکړي او لکړوالو سره مرسته وکړي. یو بل اوریدونکو جانباز فهیم له کابل لیکي هغه افغان کډوالو ته چې په دې ورستیو کې افغانستان ته راستانه شوی دی باید حکومت پاملرنه وکړي. حمید گل غزنفر الکوزی د پخوست کې له شیخ زاید پوانتون څخه لیکي د هلمند د نادلی ولسوالۍ د جګړې لامل هم د سنگین او مساقله ولسوالیو سقوط دی. او عبد الاکبر یو اوریدونکی دی چې لهونه معلومه ځای پیغام راستولی لیکي چې د پاکستان د هلیکوپټر سقوط باندې باید څیړنه وشي ځکه دا د پاکستان خو د افغانستان پر خاوره یو تیری دی. اوریدونکو تاسو مخکې د نړۍ په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې په اندېښنو باندې رپورټ واورید چې وایي ځینې کړۍ په افغانستان کې هڅه کوي چې پر مطبوعاتو بندیزونه زیات کړي او د سوشل میډیا یا د ټولنیزو رسنیو د فعالیت د محدودولو هڅې کوي لکه فیسبوک. تاسو څه فکر کوئ که په افغانستان کې پر فیسبوک او ټویټر باندې بندیزونه زیات شي نو ستاسو په ژوند باندې به څه اغېز وکړي؟ په دې اړه پر 1300 شمېره باندې پیغامونه راستولی سئ، موږ به یې خبر کړو. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي و پاکستاني یو هلیکوپټر په لوګر کې سقوط کړی دی. په کابل کې د پاکستان سفارت ویندوی اختر منیر ویلي چې د دوی می ولس هلیکوپټر د بیړني ناستې پر مهال راغورځېدلی دی. خو د پاکستان د پوځ ویندوی جنرال عاصم بجوا پر ټویټر ویلي چې د دوی هلیکوپټر د ازبکستان له لارې روسیې ته په لاره کې د لوګر پازره ولسوالۍ کې راغورځېدلی او دغه هلیکوپټر د ترمیم لپاره روسیې ته استول کېدو. د افغانستان ملي دفاع وزارت په دې اړه څه ویلي؟ په افغانستان کې د امریکا او ناټو د قواو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن پر وسلوالو طالبانو ژغ کړی چې له جګړې د لاس واخلي او د سولې له بهیر سره د یو ځای سي. جنرال نیکلسن پرون په کندهار کې وویل زما هیله دا ده چې د طالبانو سر به بالاخره په دې اخلاص سي چې جګړه له پوځي لارې نشي ګټلای. په خوست کې امنیتي چارواکي وایي چې پرون په مټا چینسیمه کې له چاودیدونکو موادو یو ډک موټر نیول شوی دی. د خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت ازادي راډیو ته ویلي چې دا موټر په خوست ښار کې د حملې لپاره سیمې ته استول شوی و. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د اسلامي دولت پرم د وسوالې ډلې پر ضد د امریکا او نړیوال ائتلاف مبارزه د پام وړ بللي، خو وایي چې د داعش د غړو غلچکی بریدونه به جاری وي. د مستر پاوس پر نوویل د هیواد په سینا سیمه کې د داعش یو قومندان چې د دوا الانصاری په نوم پیژندل شوی و ووژل شو. د مستر د پاوس خبر پاڼه وایي انصاری او نور شپږ څلوېښت وسوال د سینا په اری ښار کې وژل شوی دي. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما هغه انتقادونه رد کړل چې وایي ادارې په ایران کې د بندي امریکایانو د خوشی کولو لپاره تهران ته 300 میلیونه ډالر باج ورکړی دی. اوسم د ازادي رادیو د رادیو ډرامو یو سلو د شپې تمه برخه خبرو، خو د ازادي رادیو خبرونه دوام لري. تاسو کولای شئ چې د نن ماښام تر وو بجو پورې ازادي رادیو پاک صاف واوري. زموږ خبرونه پر انټرنیټ هم اوریدلای شئ او تاسو هم درس کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه د اوریدو ترڅنګ پر فیسبوک او ټویټر باندې پیدا کړئ او له خپل دوستانو سره معلومات شریک کړئ.
یو کلی زر غاګونا.
عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې غوث الدین داسې وشول چې کدی د هغه ستونزې د اورولو لپاره چې میرمنې ته یې ځینو کسانو اختارونه ورکړي او کار نه یې منې کړې ده، له دې وجې قانون ته مراجعه ورته سرخوږی دی. راځئ په دې برخه کې واورو چې بالاخره به غوث الدین څه کوي. نن په مسته شوي
دا چرا کم کور ده؟ یو شیم پا خپل زنه ده. او دوله
دوم را شور مکاو ده عبدالله پلارا. زیست که نیما بیادی پس اصاب خراب دی.
پختن هم لا تکوه چه اصاب ده پس خراب دی. پا کلی که نره تا ازت پاده شو نو برو. هر چیر تا چکینم ستا کسی روانی دیو بس.
ما دستی چکری چه ستا ازت آو برو پی کسی انمانه شوی بی.
چه دی کری؟ چو ظلمی در تا اویل چې دا مکتب خبره پریده خو ته پر خپله خبره ولاړی اره خوا ته اوازې دې ګډې کړي دي چې مکتب ته مې نه پرېږدي او نه پرېږدي
د عبدالله پلاره ما کوم غلط کار نه دی کړی او بیا تر څو چې تا ماته اجازه را نه کړه خو لاړم نه
همدا د کلي خلک ول چې یو ځل راته وویله چې اجازه ورکړه چې معلومه شي اوس بیا همدا د کلي خلکو جنجال راته جوړ کړی
کلیوال خو څه درته نه دي ویلي ګوره د عبدالله پلاره خدای خبر هغه کسان به څوکي چې زنګونه درته وهي
د عبدالله مورې له دې معلم کېدو سره خو د زل بیخي لیونۍ کړم لیونۍ
څه ووایم د عبدالله پلاره په ډېره سختۍ معلمه شوم او اوس د خلکو له خاطره خپل کار ته نه شم تلی
چاره نشته همدا چې مکتب ته نوره لاړه نه شي د ټولو په خیر ده
موږ مجبوره یو کار ته ضرورت لرو
خو دا خلک څنګه وپویوو دوی ته د ښځو کار کول له کوره بهر ښه نه ښکاري
هو پوه شوم خو تر کله به هره ناحقه خبره منو او ځان به تبه کوو
ښه خیر ته اوس دا خبرې پرېږده نه غواړم په دې موضوع باندې نورې خبرې وکړم
زه پوهېږم چې دې خبرو لپاره ولې دومره اندېښنه کوې
باید اندېښنه وکړم نور توان نه لرم چې د خلکو بې ځایه خبرې واورم
د عبدالله پلاره
نفسې څه در باندې وشو نفسې دا خو بې سده شوه که نه د عبدالله مورې سترګې وغړوه څه در باندې وشو خو خدایه دا ښځه خو مې هسې خفګانه ناروغه وه کاشکې ما ورته هېڅ نه وویلی انا د عبدالله مورې د عبدالله مورې
جمیل سعید است؟ شاید باید ماشه فیسبوک ده پجازو پنم ده پا فایل اکسی ده جنه یا بیا پرکی ده جمیل و سعید است ده سابره که چه چهی و تلی کلی دی اکس نخوخ کاری چه پکم چه خبری کلی زدو نخول وستایشم دهی چه و تلی کلی دی ده مخادرات توک و قاچاق باران گلپری
گلپری ده دل دراشا
بس داده راغلم
لگزر راسا
خیرتی خدا
نه چه خیرتی ده
الله ده خیر کی چه تیاره دلی چه دست ور خطایی
راشا ده اکس تو و گورا
اوی خدای داده تو خو کار نلره خو مال کار باسی
تو خو راشا ده اکس تو یوزل و گورا کار با دیر شی
خا دا نو چه خبره ده تا خبال ویل چه فیسبوک لکسونو داکوی تا خود جمیل اکس ده
او دا بل سعید دی ول والا چې څه یې ورته لیکلی دي
لیکلی دي چې د مخدره موادو قاچاق باران او اکسم د جمیل او سعید
ځکه خو زه ورته حیران شوم چې دا به د چا کار وي
ته وګوره چې دا عکسونه چا اچولي زه خو دومره په دې شیانو باندې نه پوهېږم
خپل نامه خو یې نه دي ور اچولي عکس یې د یوې جینۍ دی او فیسبوک یې هم د پجرو په نوم چې موټر دی
خدای دې خلکو ته انصاف ورکړي په تاسې کس څه تومت کړی چې مېږیم نه دی ازر کړی هو رښتیا خدای داده یوه بله خبره
څه خبره زه یو ځل ځم چې جمیل ووینم
اوس خو ته سم لیک او لوست کوې
زه د بدمشه ده هم د فیسبوک او د خان اکرم خان د سوادار انګورې د مرستو ګټه ده ښه زه نو لاړم چې دا به څوک وي یار انسان پیجان دلم گران کار دی خی حضر جمیل و سعید پر اشتیاقا چه خواه
دایگا دا زنگا داسی چور تی روانی جردی بدمشا او زن سر خبری کوی خیریت خوب بوی
چه هوایم گل ماما دا جردی بدمشا پا کم خبر چه زه خبریم کتم پی خبر شی چورتی باشی
چه خبر دا
ام دا اوس می فیسبوکو کتو زړه د بدمشه د جمیل او سعید عکس مې پکې ولید
نور به زه درته ووایم بیا یې ورته لیکلي چې دوی دواړه د مخدره موادو قاچاق باران دي
ها دا دی ته هم پرې خبرې زړه د بدمشه زه همدا اوس ورتلم چې جمیل او سعید په دې خبرو خبر کړم
راځه راځه چې دواړه ورشو
راځه
اوهو دا خدای داد و گل محمد څنګه چابک چابک روان دی
خدای داد و گل محمد چیر تا روان یه
زرده بادمشا مونگ یا چیر کار لرو چراغ لو بیا با دی ووینو
راشی اول زما خبره واوري، ډیره مهمه خبره ده.
از مونږ تر خبرې به جالبه نیمی ملنګه.
یو ځل خو یې واوریه
ګل محمده، که د دې سړي خبره واورو بده به نه وي. زړه دې بدمشه ووایه ملنګه، څه دې اورېدلی؟
صبر چې زه مې یو ځل فیسبوک خلاص کړم، له ډېرې مهمې خبرې نه به خبر شي.
بس نور هېڅ هم مه وایه. چې مونږ لیدلی هغه تا هم لیدلی، مونږ هم همداسې حیران یو لکه دا ته چې
هماغه د جمیل موضوع ده.
هو بالکل هماغه موضوع ده. دا دې تاسې هم خبر شوي. ډېر خپه شوم چې دا به د چا کار وي.
زړه دې بدمشه، مونږ دونه پوهېږو چې جمیل او سعید د دې کارونو نه دي. کوم څوک هسې نوم وربدوي چې د مخادراتو قاچاقبران دي.
دا خبره خو ده، داسې کارونه هغه کسان کوي چې یا بېکاره او یا له قانونه بې خبره وي، او پوهېږي چې دا کار جرم ګڼل کېږي.
زړه دې بدمشه، که جرم دی نو ولې هغوی دا کار کوه؟
یاره، که په فیسبوک کې په خلکو تور او تهمت کول غیر قانوني عمل وي، چې پیدا مو کړو ښه جزا به ورکوو.
ښه دی والله.
صبر چې جمیل خبر شي او کسان پیدا کړي چې وغواړي بیا ښه سمه جزا ورکولی شي، ځکه دا غیر قانوني کار دی.
زه خو حیران یم چې دا به څوک وي. ولې به غواړي چې د سعید او جمیل نوم بد کړي؟
حتما د جمیل او سعید بدبینه کسان دي، څه د ښځلو خو یې نه کوي.
کیدای شي چې دا د هغه کسانو کار وي کوم چې غوث الدین کاکا ته اخطارونه ورکوي چې ښځه دې معلمي نه کوي.
نه، نو د هغوی د جمیل سره څه کار؟ هغه دی، د هغوی مطلب خو پوره شو. غوث الدین کاکا خپله مېرمنه نوره ښوونځي ته نه پرېږدي چې درس ورکړي.
زما مغزو خو بیخي کار پرې ایښی دی. کیدای شي د ګل محمد شک پر ځای وي. ښه، تاسې چیرې روان وئ؟
زړه دې بدمشه، مونږ تلو چې جمیل په دې کیسې خبر کړو. کیدای شي چې هغه خبر نه وي، او که مو وکولای شول چې مرسته ورسره وکړو.
ښه خبره ده، تاسې ځئ لاړ شئ. زه دوکان خوشي نشم پرېښودلی، کنې زه هم درسره تلم، خو بیا ما خبر کړئ ګوره.
او دلا زویا، چه راوڑا چه مل مرا غلی؟
خیر ده رازه کاکا.
خیر ده رو می پلارا. نهی ما مرارا، زوانده خووسی چه پونی ما خبر تر کور را غلی.
ده ها تا چه وی کاکا، تو خو پا منگ بانده حق لری، بس چه زنگ در آغه سم دلا سر روان شو.
کنه کار خو زماو، زبا استا خواه تا در غلی وی. پویگی نو چه زبال لکاری سر تر ها غزای سنگ در تلم.
نه نه، هم ده خشو چه زده را اوغختم. وایا کنه چه دیویل؟
نهی ما ورار، ما بگه طولش پستا پا خبرو فکر کرده ده. او داودلا مور هم دیر خبگان کوی، بیخی ناروغ شوا، پرونی زوفو که.
زوفیو که اوز سنگ ده؟
شکر ده، اوز ده خدای فضل ده خدا.
گورا کاکا، زه وسم په خپلو خبرو په هر کار کې در سره ولاړیم، امر کوه.
آباد اوسې نیم جانه، ته پوهېږي چې ما نه غوښته خبره ولسوالۍ یا ولایت ته ورسېږي، خو فکر نه کوم چې بله لار ولري.
ګوره کاکا، ما خو هغه ورځ هم درته وویل چې داسې مشکل که زم ګیر شوی وم. ډېر مې کوښښ وکړه چې په خپلو کې سره حل کړو، خو ونه شو. بس بالاخره مې خبره ولسوالۍ ته کړه.
وهلکه اودله، چه څنګه شو؟ له چای را وباسې.
خیر دی، مهم نه دی.
دا د چای تیار شو، رامې وړ. سلام نعیم کاکا.
وعلیکم سلام. ای نام خدا، ته خو ځوان شوی له خیره. مکتب ته ځې؟
هو ځم کاکا.
شاباسې، آفرین. درسونه دې ښه ولوله چې بیا ښه لوی سړی درنه جوړ شي. د خیره.
او له خیره زویا، نعیم کاکا ته دې پیاله له چای وډکه که، بیا ورشه درسونو ته دې.
ښه پلاره، دغه د نعیم کاکا چای دی.
خیر ویسی بچو.
پلاره، ته چای څکې؟
نه زویا، خره باندې نه لګېږي.
ښه نو زه لاړ شم پلاره.
زه لاړ شه زویا، درسونه دې ووایه.
غوث الدین کاکا، خوښ شوم چې دا تصمیم دې ونیو. بس زه درسره خپله ځم، عریضه به ولیکو او ولسوالۍ ته به ویسو.
راسره ستړی به شي، ګوره چې بیا مې په نیمه لاره کې پرې نه ځي.
استغفرالله، دا څه وایې کاکا؟ ته بې غمه اوسه نو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د مهال اونیزې خبرونې ته مزه یوسف زدران هر کله کوم. تاسو د یو کلی زرغ غونډه ډرامې د لړۍ یو سلو دوه شپېتمه برخه واوریده. دا ډرامه هر دوشنبه د ماسپښین په 2:30 بجې بیا تکرارې د جمعې پورې سهار 8:30 بجې د ډرامې اړوند یو بحث سره خبريږي. مونږ په تیرو خبرونو کې د ټلیفون د څه ډول استعمال په اړه خبرې کړې، خو کله دې وسیلې بیا هم ضرر ثابت وي، لکه په ډرامه کې چې لاملې نفیسه لخونځې کې نول کېږي، څه باید وشي؟ دا ونې پر همدې غږی کوچې د تاوتریخوالي ستونزو د حل لپاره که کورنۍ او قومي ناستې نتیجه ورنه کړي، د ستونزې څه نور حل لارې موجودې دي. دلته په سټوډیو کې را سره د حقوقي چارو کارپو احسان الله زیرک دی، له ده سره به په دې اړه خبرې ولرو. ښاغلی زیرک صاحب، ډېر زیات په خیر راغلی، ستړي مه شئ. درنو اوریدونکو، ستاسو نظرونه د غږ ثبتونکي ماشین شمیرې 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمیرې له لارې هم رارسېدلي، خو کولی شئ مخامخ هم را سره نظرونه او پوښتنې شریکې کړئ. زموږ سره د اړیکو شمیرې دي 0 999 203 1540، بله شمیره مو ده 0 998 225. تخنیکی همکار رامین کاکړ، ستاسو اړیکې زموږ سره وصلوي او درته نیکې هیلې وړاندې کوي. زیرک صاحب، لومړی تاسو ترازو اوریدونکو هم اړیکې نیسي، د دوی اړیکه هم اخلو، خو له تاسو سره لومړی خبرې کوو. ډېر کله لکه په ډرامه کې مو چې واورېدل، غوث الدین د خلکو په مشورې تصمیم ونیو چې د ځینو ستونزو د حل لپاره قانون ته مراجعه وکړي. دوی په یوازې ځان دا تصمیم نشو نیولی، فکر کوي ورته یوه سمه مشوره ورکړل شوې ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی کې تاسو ته د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته سلامونه نه کیله او احترامات وړاندې کوم. راځم د تاسو پوښتنې جواب ته. دا چې ولې موږ باید محکمې ته مراجعه وکړو یا د قانون لارې خپل مشکلات حل کړو، غواړم په دې باندې یو څو مثبت ټکو ته اشاره وکړم چې موږ څه ګټې لرو او کومې ګټې زموږ لپاره لري. لمړی دا چې د محکمې کچېرې موږ محکمې ته مراجعه وکړو، د محکمې پریکړې لازمی دي، یعنی اجرایي ځواک له لوري هغه پلي کیږي، او د جرګې له لوري کچېرې موږ خپل مشکل حلوو، هغه اخلاقي اړخ لري، یعنی که هغه اخلاق موږ ومنو سمه خبره ده، که نه کوم اجرایي ځواک نشته چې دغه پریکړې عملي کړي. دوهمه ګټه د محکمې یا قانون ته د مراجعې دا ده چې په محکمه کې عدالت مراعات کیږي، یعنی محکمه درې مرحلې لري. لومړی ابتدایي مرحله لري، بیا استیناف مرحله لري، بیا د ستره محکمې تمیز مرحله لري. په دغو دریو مراحلو کې اشتباه ډیره ناممکنه ده، یعنی صفر ته تقرب کیږي په دغو دریو مراحلو کې. او د جرګې پریکړې ممکن غیر عادلانه، غیر منصفانه وي. او
د څنګه مرحلې مختزي او د پریکړې بل اخر څه نتیجې ته باید څنګه مراجعه وشي، دې باندې موږ کېږو. خو دا چې دا مشوره ورکړ شوې ده چې بل اخر دای باید دا موضوع ډیره لویه ونیسي، فکر کوي دا یو سمه مشوره ده مرسته لدی چې قومي هغه حادثه نتیجه ورنه کړي؟
بلې، ډیره پرځای او دقیقه مشوره ده، ځکه په قانون کې د افرادو اساسي حقوق په اساسي قانون کې دوهم څپرکی کې د افرادو اساسي حقوق او واجب در شوی دي، او قانون په حقوقدان او یا هم قاضي لغو حقوق ته خبر ده، ولی یو جرګوال له هغو حقوق خبر نه ده. مثلا دلته یو دی تعلیم یا د خونه حق ده چې باید هر څوک د افغانستان هر ادبه باید زده کړه وکړي. د افغانستان اساسي قانون دویم څپرکی درې څلوېښتمه ماده کې راغلي دي، زده کړه د افغانستان د ټولو ادبو حق ده، او د لیسانس تر دورې پورې دولت وړیا تضمینوي. قاضي له دغو حقوقو نه خبر ده، هغه کولی شي دغه حق تضمین کړي، ولی یو جرګوان چې له دغو خبر نه دی، له دغه حقوق خبر نه دی، نشي کولی چې دغه حقوق تضمین کړي او کېدای شي تر پښو لاندې کې او نقص کړي. دغه
مهرباني خبرې کوو بیا هم اوریدونکو ما خلو چې دوی څه وایي. له میدان وردګو نه زموږ سره لومړی نه اوریدونکو اړیکه نیولې ده. ډیر زیات په خیر راغلی، ستړي مشي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، تاسو نوم اورو؟ مهرباني.
یا ته محترمه، او دغه وسایل المنزي عليك يا دبر سرني في المنزي وقت في موزي وزناي جهاد عليك في من بس صدا ورته صغير صدا ورته وزناي الى كي تابعه كي قرط صدا كي شنو غير زائر الدستار نتيجه ده زين قطنا في غير منظمه يا غير الدستار ده ولا تلقيجي او خلق كيفم كيفم صدا ورنته هر د ستار شین او هغه کیسه په واپس زموږ ماسته نه راځي کوم چې موږ تاسو ته څه کولای شي نو د خپل خلق سره وي.
او تاسو په یو بل موضوع ته اشاره وکړه، ډیره زیاته مهمه موضوع ده.
غیر د ستار وي او دې دغه غیر رجستره نه هرڅه
ستونزې پیدا کېدای شي. ډېر یو مهم موضوع ته اشاره کړو، خو موږ نن په یو حقوقي موضوع هم خبرې کوو. دا چې که چیرې دا ډول فرزن د همدې تلیفون له لارې ځینې ستونزې راولاړېږي، خپله څوک تصمیم نشي نیولی چې دا ستونزه حل کړي. ستاسو اړیکه فکر کوم شلېدلې ده. انجینر تخنیکي همکار ستاسو راسره یې؟ او مهرباني راسره یې. پوښتنه مې همدا کوله چې که دا ستونزه حل په کورنۍ کې ورته حل لار نه پیدا کېږي، فکر کوئ چې بالاخره د مراجعه وشي فرزن حکومت ته، همدې مخابرات وزارت ته، یا نور ته چې ما ته دا ستونزې راولاړېږي، دا باید تاسو راته حل کړئ؟ او که دوی خدمت نه وړاندې کوي نو باید ډېر زیات مهرباني. تاسو په همدې موضوع باندې بیا ټینګار وکړو. مننه ستاسو نظر مو واخیستې ورور. خیر اوسې، موضوع سره واوره نورم انشاءالله. بل اوردونکي هم اخلو چې د کوم ځای نه اړیکه نیولې او څه نظر لري. مهرباني. ډېر زیات په خیر راغلی شاکر جان، ستړي مشي چې همېشه اړیکه نیسې. مننه. موضوع مطمئن اخیستې ده، که درته بیا بیان کوم ستاسو نظر یا پوښتنه که لرې هغه اورو.
بله، د فیسبوک
په اړه هم تقریبا همدا موضوع ده چې د دې لارو چارو فیسبوک یا د تلیفون له لارې ستونزې را پیدا کیږي، د ستونزې څنګه حل شي؟
ستونزې باید اول سر چې باید په خپل کور کې حل شي، او که نه حل دله باید قومي ته مراجعه وشي، قومي مشرانو او جرګې ته مراجعه وشي. که چیرې په هغه هم نه، ولسوالۍ، ولایت او والي صاحب او قاضي صاحب ته مراجعه وشي، د قانون پرانا کې حل کې باید دغه شی حکومت دغه زمينه برابر په کلی او په اطراف کې چې خلک په شته دوه کولای شي چې ولا حالت مې
فکر کوي چې خلک د دې سره آشنا وي چې دا د دوی حق دی چې اړیکه له هر ډول ضرر څخه پاک وي یا تعلیم حق ولري. دا خو اتمن ډیر خلک خبر دي، خو دا موضوع د بل اخر قانون ته دوی وسپاري.
بله، و دا چې ډیر خلک څه چې په قانون خوشاله وسی، او هر سړی ته به خلک چې په غرو په دغه کې هغه دا په دیني د خوشاله چې حکومت لاسرسی هم نه لري چې راشي حکومت یا ولسوالۍ یا ولایت ته راشي خپل سن.
او دا چې څه ګټې لري دا مراجعه په دې اړه دلته لوکي چارو کارپو سره خبرې کوو. خالي زیرک را سره دی. ډېره زیاته مهرباني ستاسو لاړیکه او نظر نمو زیرک صاحب. خدای چې اردن کې به دې پوه شي چې که دوی مراجعه کوي. ښه مثال یې دلته غوث الدین دی په ډرامه کې اردن کوم اوریدل، تاسو هم اوریدل چې هغې ته مشوره ورکول چې مراجعه وکړي، څه ګټې به ولري؟
مخکې ما هم اشاره وکوله د محکمې ګټې یا قانون ته د مراجعې ګټې دا دي چې کله قانون ته مراجعه وشي، قاضي په خپل حکم کې هر کله چې خپل حکم صادروي ډیر له دقت څخه کار اخلي. یعنی په دې معنی چې په هر محکمه کې د هر برخې لپاره یو متخصص قاضي شتون لري. محکمه په څو دیوانونو باندې وشل شوې وي، د امنیت دیوان ځانته، د اطفالو دیوان ځانته، او د کورنۍ مسایلو دیوان ځانته، د ټول دیوانونه دي. په دې کې یو متخصص قاضي شتون لري. د هغوی نه اشتباه کړل یا اشتباه تکرارېدل ډیره ناممکنه ده. او بل که چیرې مثلا موږ دغه خپل مشکل یا ستونزې د جرګې له لارې هواروو، هلته متخصص افراد نشته، نشي کولی چې په هره موضوع باندې د دوی بلدیت ولري او په هره موضوع باندې دوی حاکم وي. بله ګټه دا ده محکمې ته د مراجعې چې په محکمه کې متهم یا مدعی او مدعی علیه یا هم د قضیې اړخونه کولی شي د ځان نه د دفاع لپاره خپل ځان ته مدافع وکیل وټاکي. که چېرې دوی په خپله باندې دفاع نشي کولی، دوی کولی شي چې خپل ځان ته مدافع وکیل وټاکي. بل هم مخکې له دې چې قانون تصویب شي، قانون کې مقنن د قانون ټول اړخونه، هغه کسه ټولنیز اړخ ده، هغه که سیاسي اړخ ده، هغه که حقوقي اړخ ده، ټول اړخونه یې ارزوي. نو په قانون کې نیمګړتیا تا تر ډیره بریده را کمیږي، او بیا هم که په کوم قانون کې نیمګړتیا هم شتون ولري، محکمه یا ستره محکمه چې په افغانستان کې د تفسیر واک لري، محکمه د تفسیر لارې د قانون دغه نیمګړتیاوې رفع کوي.
ډیر زیاته مهرباني ده چې که نه مراجعې څه ستونزې راولاړول شي. یو ستونزې خو باید دا وي، لکه ډرامه کې چې اوریدونکو وویل چې نفیسه به له ښوونځي پاتې کیږي د درس ورکولو څخه. ځینې اوریدونکي راته په 0 اووه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېره غږیز پیغامونه پرېښي، دوی نظرونه اورو. کولی شي له همدې لارې نور پیغامونه هم راته پرېږدئ.
بله، السلام علیکم. حیت یم د خوست ولایت څخه. خپرونه مو ډېره په زړه پورې وه. باید چې پولیسو ته خبر وکړي، هغه خپرونه کې ویلي وو چې تاسو په دې هکله خپل نظر پرېږدئ. موږ لا نظر ده چې پولیسو ته باید خبر وکړي. مننه. ژوندی اوسئ. بله، د ازادي راډیو قدرمنو کارکوونکو ته د ژوند کومو جواب څخه خپل درناوی وړاندې کوم. زه به تاسو جواب اخله عرض وکړم. د افغانستان خلک حکومت را مات شي، په دې حیثیت کې باید کار وشي. تبلیغاتي بڼه احتیاط شي.
دغه میرمنو ته زنګ وکړ، یا د میرمنې زورول دا په ټولنه کې ډېر غلط کار دی. باید د خلکو دغه خلاف واخلي. د میرمنو ته ناکه زنګونه ونوي، د میرمنو ونه زوروي. دا خو ښه کار نه دی چې میرمنه خپل کار ته ځینې خپل څه ته پرېږدي، په کلي پورې زوروي، یا ناکه زنګونه ورته وي. زما د ټولو خلکو څخه دا خواهش ده چې کار خلاص واخلي.
دا
چې محکمې ته یا قانون ته مراجعه نه کیږي، جرګه خپله پریکړه کوي. په جرګې کې ما مخکې هم
دا ستونزه بیخي هم داسې پاتې کیږي. د ستونزو په ډول
بلې ستونزه پاتې کیږي، او دې ته د حل لاره نه لټول کیږي. او جرګه که پریکړه هم کوي، د جرګې له لارې یو غیر عادلانه غیر منصفانه پریکړه به یې داغه. او جرګوال یعنی زمونږ جرګه ډیره په همغه عرفي او سنتي مسایلو باندې ولاړه ده. یو اصل، یو قانون، یو هغه د تګلاره د جرګې لپاره شتون نه لري چې دغه اصول له مخې دې خپله پریکړه وکړي. نو ممکن جرګه یو اړخیزه پریکړه وکړي، یو طرفه پریکړه وکړي. او لکه څه ډول چې مثلا دلته په تاسو یادونه وکړه، د نفیسې په نوم باندې کومه نجلۍ پاتې کیږي، له تعلیمه محرومه کیږي، نو همدغسې به نورې نجونې هم له تعلیمه محرومې شي او پاتې به شي. نو دا د ټولنې لپاره ډیره لویه ضربه ده، ځکه موږ په هر اړخ کې ضرورت لرو. مثلا د طب په برخه کې موږ ضرورت لرو چې باید یو خزینه ډاکټر ولرو.
مهرباني اردن کې ماخلو جاوید له میدان وردګ ناډی کې نیولې. یو بل اردن کې په خیر راغلی. مهرباني. بله جاوید جان، تاسو اړ کې زموږ سره وصل ده. مهرباني که خبرې وکړي چې د خبرونه وخت ډیر کم دی.
سلامونه ونی کې تاسو ته او د زړه د ټول قدر.
وعلیکم. وعلیکم السلام. په خیر راغلی. مننه.
مننه د دې موضوع په اړه. خو زموږ نظر دا ده چې اردن دا خو دې چې د مخدراتو شر وزاره پورې اړه لري، ځکه چې قانونه به تشکیلی شون کارتونه خرچي یا تستمونه لا جوړیږي. نو بیا د دې به تشکیلی شون کارتونه لاره نه مزاحمتونه کیږي. دا باید دوی خلکو ته په ګوته کې ورته دوی په اسانه باندې هېڅ دا کس نه کوي. کوئی مرفي کې اولاد به تشکیلی شون کارتونه باندې دا ټول مشکل دی وژنه جوړ شوی ده.
او ستاسو نظر مونږ به حتما پر راتلونکو خبرونو کې مخابرات وزارت چارواکي را دعوته وو چې
او میرا نظر د شهر د جرګي خو چې دا خو ټولې به دا رقم نه لکه دا رقم چې زیرک شوی وي. بعضي جرګي مخ را ټولې پښلې دي جرګو په واسطه
کې هر اړخیز دوی موضوع څېړي لاغه ورسره فیصله کوي. خو زیرک صاحب زما په نظر په دې باور دي چې کله چې دا حادثه نتیجه ورنکړي، بیا خده چې خبره قانون ته وسپارل شي یا قانون په جریان کې وي. ډیره زیاته مهرباني جوجان ستاسو لاړی کې نایب لورتون کې مخلو. بلې ستاسو اړ کم زمونږ سره وصل د خبرونه وخت کم دی. مهرباني. بلې
وعلیکم السلام.
نو
داسې کېدای شي چې پوښتنه در څخه لرم که چیرې دا ډول ستونزه لکه د تلیفون له لارې پیدا کیږي، تاسو ډراما موردلې موضوع هم تعقیب کړې ده، فکر کوئ چې خپله قومي مشران یا د سیمې خلک په هغې باندې فشار راوړل شي په هغو خلکو باندې چې ولې تاسو اذیت او ازار کوئ؟
مشر مشر او بیا ته یی کلی تر مشر دی قوم تر مشر دا ټول کولای شي دغه ټول لري کولای شي دغه مشر تشویق او غل لدی چې تر کې دا ښکار نه دوه غوښته دا کټر نه لري ځکه ضروري سړي سې یا نو کې دې هغه ته عامه په حوالہ ورکړي.
مننه جلازه سب د خبرونه وخت کم دی، نور درڅخه نشو اوردل راتلون خبرونه کې را سره اوسې. مننه زیرک سب تقریبا یو دقیقه وخت پاتې استاسو باسم هغه لنډو ورسته نتیجه ګری بچوي.
غواړم یو پیغام ولرم د افغانستان ټولو ولسته ټولو ادباو ته چې باید هر کړنې چې د قانون نه یو څه ځان خبر کی، یعنی دا د هر چا مسؤلیت دی چې په هغه برخه کې ځان خبر کی کومه چې د ورځنیو مسایلو سره ډیر تړاو لري. مثلا دکاندار د خپل دکان په برخه کې باید له قوانینو ځان خبر کی، محصول د محصول مسلې برخه کې د زده کړو برخه کې له قوانینو ځان خبر کی، او هر څوک چې په خپل برخه کې ډیر مصرفیت لري مثلا په کومه برخه کې په هغه برخه کې باید له
قوانینو نه خبري عذرهم نه ګڼل کیږي. ډیر زیاته مهرباني ستاسو له باسن اوریدونکو څخه مننه چې موږ سره ژوندۍ اړیکې نیولې. همدارنګه 0 نوی 0 1 0 1 شمیره لارې ته غږیز پیغامونه پریښي وو راته پرېږدي. نو دا خبرونه دلته پای ته رسېږي. تاسو څخه مننه اوریدونکو څخه مننه. زه یوسف زدران درڅخه اجازه غواړم.